کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا ثور 2 د اپریل 22 د روژې مبارک میاشتې 22. پایل خبرونه کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله وبللې وغندلې. دغه وزارت پرون نوښت په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو شهرونو کې د 114 لکبله خوابدې سیوی چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپې کېدو سبب سیوی دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. ټولو خنړی پیښه په بلخ کې و چې په یو جماعت کې لښته لږه 25 تنه وژل سوي او د ایش ډلې مسولیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند بابا قمبر په سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو ناتایید سویو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند د یو مشر عطا محمد نور خوریي سهیل زمری و. په راپورونو کې زیاته سوی چې سهیل مری په مزار شریف کې یو وسلوله ډله درلوده او پر طالبانو یې د بریټ پلان جوړ کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو بیا تور پورې کړ چې حکومت د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو نښتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:02 د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید تر د نیولو خبر ورکړي، خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یو شنون کې اوري چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور ډلې هم دي چې هغه به ورورو دی وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندوز کې د اینجی کرکیله زیاته سوي.
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دوی بنیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث سوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو ور بیا د خبرونه ته شرغ لس. د خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یو جماعت د پرونی برید تراه نیولې. طالبانو سره تړلې باختر خبری اژانس د طالب چارواکو له قبل لیکلي دغه کس د طالبانو ځنګړو ځواکونو د بلخ په چار بولک ولسوالۍ کې نیولې. اخوا د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست یو خبر پاڼه کې لیکلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و. بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حملې د تراه لنیولو خبر ورکوي. طالبانو سره تړلی باختر خبری اژانس د بلخ د سیمه ایزو چارواکو له قوله لیکلي یاد کس ته طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهار بولک ولسوالۍ کې نیولی. هخوا د بلخ د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي، وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. روانه اونۍ د کابل په ګډون په ننګرهار، کندوز، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې پر طالبانو ملکي افغانانو چاودنې وشوي. هغه چې په کور دننه د سولې راپورته شوي هیلې مړاوي او نړیوالې هم اندېښمن کړل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې پر ملکي افغانانو د بریدونو د پای غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل دوی د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون له ټولو افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو او د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول افغان عبادت کوونکي، ټول څارونکي، مذهبي لږکي او نور د دې مستحق دي چې خپل ژوند په خوندي او له تاوتریخوالي پرته تیر کړي. افغان ولس د دې حق لري چې له ترهګرۍ څخه خوندي ژوند او عبادت وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي رسنیو ته دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې غواړي چې دې ډول موضوعاتو ته رسیدګي وشي. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان یې ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قمانډانۍ د قمانډان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت له پراخېدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ترسیدلی؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګرې ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 42 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تېرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنا چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را سرګند شي. دوی که وایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنۍ کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د سرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، نو پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي. دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو مخصوصا زموږ د هزارتو کوم ورونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه هزاره توکم ورونه چې دي هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو، د خپل د خلکو، د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګمان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسی ځکه چې دوی په دې تیرو وختونو کې هم دا خبره کړی وه چې داعش زیاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که داعش وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، او همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچي کې دا. نو دغه چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي، او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی. که نه دا چې بیا خپله خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمنی کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوهګانو پر یوه جومات د پرونی برید طرح نیولې دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ. آزادی رادیو ته غوږیستی خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د آزادی رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو پر ویب سټ ووري azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسې. زموږ تیری خبرونه په همدې ویب سټ کې په سبتی بڼه موندلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په یو تازه څېړنه کې ویل سوي چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د تړل کېدو له کبله اکثریت نجونې نهیلې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیف دی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. سیف دی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف دی چلدرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هماغه وخته سیف دی چلدرن له نجونو سره خبرې کړې او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمی نه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاس یې ته په کور کښېنې. ډېر ډېر سخت خو موږ دا ته میاشت ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا موږ ښوونځی شروع چې موږ به خپل ځای ته ولاړو، نه وسول هغه څه لکه دې چې ویل هغه څه نه وسول.
سیف دی چلدرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلدرن پر افغان طالبانو غږ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلدرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوژستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
د اسمت څاروان راپور مو واورید. اسمت څاروان به د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کې در سره وي. چنن په دې پروګرام کې د میدان وردګ ولایت پر وضعیت خبري کیږي. هغه اوریدونکي چې د میدان وردګ په اړه کوم پوښتنه، نظر یا هم تبصره لري کولای سي چې د 2 بجو خبرونه ته زنګ راووهي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ولایت په ولایت پروګرام نن پر 2 بجو له ازادي راډیو مې هیروي. چنن د میدان وردګ پر وضعیت په کې خبري کیږي. په میدان وردګ کې پر 1,300 اړو کورونیو د چین هیواد د مرسته سوي وریجې وویشل سوي. دا هم په اړه تفصیل.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بېوازله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خجل الرحمن حقانی او ورسره مل پلاوی دغلته ورغلي. ښاغلي حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر دیارلس واړمونو کورنیو د چین هیواد مرسته سوي وریجې وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر امان او د وردګې ولایت لپاره موږ لګلی دی. یغه دپاره پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژني تاسې یې پیژنئ
دغه مرستو ته اړمن خوښ کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمینه هم ورته برابره کړي.
اوس دا اته نهه میاشتې یا دوه یو نیم کال دا جنګونه و مخکې دا دونه وخت لس روپۍ کار نشته نو په دې یوه بورې وریځو باندې د چا ګزاره نه کېږي. مونږ د حکومت نه دغه هغه دا خواهش ده چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفر په دې باندې گزارنه کې موږ غواړو چې موږ د کار زمينه برابر شي.
د پداسیال کې چې په دغه ولایت کې فقر او رستربلې د ډېریدو په حال کې دي او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسساتو او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاوخوا لوي شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشري حقوقو د څار ډلې له طالبانو غوښتنه کړې چې د هرات د شیزینه زندان مشره علیا عزیزي له بنده خوشي کړي.
د هرات د ښځو د زندان د رئیس علي عزیزي له ورکېدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د ژوند او مرګ بې خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکارۍ ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره دې د خپلې خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت 7
ماه حق روزی رئیس چې آلیا و میاشت مخ کې ورکه شو ازمو ګلټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان لړای وکړي هیڅ کوم پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور مخته هیڅ ځواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ د دلیل برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
ښاغلی عارفي ادا کوي چې خورې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درک سوه. ښاغلی عارفي وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضر سوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور سوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشي کړي او یا دې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکه کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والي پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډېر راپورونه ورکړل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
companies. لو اروپا تر امریکا
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واورئی او جان خبر کرئی.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډیز اوري چې د زړه د ناروغیو پر مسله په کې بحث شوی دی. اتنیمه بجې بیرته راستنیږم په روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخې ته مو اجمل ان ده. هر کله کوم په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلی ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمي او شاړم ځکې پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي, خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیلا پیل کړې ده. نور حل
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي, په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجی حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو 12 کاله وړاندې د کرنې وزارت د دغه طبي بوټی په راټولولو یې بندیز ولګاوه, خو په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انجی تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او له امله یې کروندګرو د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجی کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالی سالی آزادۍ روډي ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاتری نایده
انجی کشت لعمل وزگار کسان ده کار و روزگار خواندان که جی او دیر لوار و اواید هم لری ده کندوز پخان آباد, علی آباد او پدشتی ارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرلیه ده. انجی شنالیوال مارکیت لری, انجی سوداگر لمشتخ هندوستان تولی, لانجی ده درملو پو جولولو که کار اخستل که جی.
خاغلی سالی زیاته کړه په یو جرب ځمکه کې دینجی 800 بوټی کې نول کیږي. که تخمه وکرل شي یاد بوټی له 4-5 کال وروسته ثمر ته رسیږي, او که بزغلې وکرل شي وروسته له 2 کالو په ثمر راځي. نوموړی وایي دینجی تولید په هر جرب کې دینجی کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرب ځمکه څخه له 200-300 کیلو دینجی شیره ترلاسه کیږي. د هغه په خبره دینجی یو کیلو شیره له 1000-1500 افغانیو پورې بیه لري. د کندز یو شمېر کروندګر هم وایي چې په دې ولایت کې دینجی کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید یې هم ښه دی. د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین آزادۍ روډي ته وویل
در سال میشه ما را کشت میکنیم این از خود سمنګان و از
بلخ. لس کاله کیږي چې ما د انج کرلو ته مخه کړې ده. د شیرې راټولولو په وخت کې له بدخشان او سمنګانه دلته وزګار خلک د کار کولو په خاطر راځي. ما د انج ګټه لیدلې ده. زه له نورو بزګرانو هم غوښتنه کوم چې انج وکړي او اقتصادي ستونزې به یې هوارې سي.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشت کړم, بسیار یک چیز خوب است, فایده هم داره, د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کرلې ده, ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د انجی عواید هم ښه دي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن انجا د کوکنارو د کښ بدل بولي.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکټار ځمکه هند خلکو کرلې, ځکه دا په وچو ځمکو کې کومکې اوبو ته دونه ضرورت نه لري, باران نو هغو باندې داشنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري, ځکه خلک دې ته تشویقیږي آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
اوس هم دا چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خپرونې د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یوه لیکنه خپره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې جرمني ته پناه وړې, اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي.
د فارین پالیسی په وینا جرمنی افغان کډوال بې کوره کوي، څو د اوکراینی کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي. خبرونه د مریم اروین په نوم د یوې افغان مېرمنې کیسه کوي. وایي هغه له خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سبانارې ته ناسته وه چې یو داسې خبر ورته ورسېد چې د کورنۍ تمه نه لرله، او هغه دا چې د افغانه کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکډه شوو لپاره خالي کړي. د خبرونې په وینا دا اقدام له پوښتنې او خبرو اترو پرته وشو، او د کور له تخلیې له څلور ساعته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالي کول وویل شول. دا فارین پالیسی د ریپورت لمخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې لخوا شوې او استدلال یې دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او عملیاتي ستونزو پر بنسټ بله هیڅ لاره نه لري، ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تخته اړتیا لري. د فارین پالیسی خپرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا 3500 یورو ترلاسه کوي، خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکي هیل رسپانی یو پخوانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داوطلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنګیږي، وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پرتله خطرناکه ده. دا میرو پاپوویچ په نوم د دې پخانی امریکایي سرتیری له خولې ورسپانې ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړه توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یوه دوره دنده ترسره کړې او پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې د کالج محصل وو. ورسپانې د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال له افغانستان څخه خطرناک دی، ځکه دلته باید د روسیې له توپچي ځواک، ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخوانی امریکایي سرتیری ویلي که چیرې اوکراین ته راسئ نو بیا پرې فکر وکړئ. زه نه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی، خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړې که چیرې مو دویم ځلي فکر کړی وي او بیا هم غواړئ اوکراین ته راشئ، نو خدای مراوله زه له تاسو مننه کوم.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای ستنګ.
او سم ستاسو پیغامونه تراسو، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې موږ کاریګرو خوارو چې ډالر وراتل شپږو کسانو سره وهله، موږ دې ما په خدا سره قسم کچې دې نه دلې. په دې دولت کې هم موږ نه وای چې بس موږ ته راورسېدې، یا راورسېدې دې نه، موږ دې خپل پر کاریګری پرې چې موږ خپل کاریګری کوو. مرګن دا سې د یو طرفه خبرې چې موږ نه حل تکي، دغه نو موږ ته څه زور راکې چې الله ظالمه ته حل ته ولې دغه چې ته پوي خدا شل کار ته دلته وي، نو ولې دې علامه صاحب دولت جوړ نه کوي، ولې دای در بدر دا شل کال چې هغه وش پاج تریلنګ ډالر امریکا وای ما خپل دلته راوړ، دا شپږ تریلنګ ډالر څه سو ما سیسی وس راغلی دی پر کور یوا یوا کا چغرا کی دا هم الته ته اعلان کی چې 15000 لک ډالر وروشه پر کور یوا یوا کا چغا چې شلومبی په غړ پی یوا یوا کا چغ تو خدای دا و د ما سیسی کار دی یوا یوا کا چغرا کوي دا بی بی چې یلا مخسره بازی ده تا کا چغ په نړۍ کې لیدلی چې ما سیسی ورکی تخپل دا قدر چور او الته ته اعلان کی و 3 میلیارډ ډالر پلان دې ځای ته بیل ک 3 میلیارډ ډالر پلان دې ځای ته بیل دلته موږ ته یو کاچو هغه کاچو چې هغه دغه کاچو نه دي چې دغه شلومبی په غړ پی دایره کړی زما په خدا سره سم کې بل شیر کړ یا یو د تپلیت ته چې د 3 میاشتې یو یو متر کمپل یو ور کړی دی، یو متر کول تر یو متر نه پورته دی نه دا یو ور کړی صاحب ته ما مورز لیکنه دی و څه دی موږ ماسسای د ماسسا دغه دا نه یم اسا قربان وسما مختم سلام
علیکم. دا چې په هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوی دي چې به ډیر کرل سوی دي، یعنی کسل پیسد کو پسل پیسد کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوی نشي.
بعد السلام ز احسان الله د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسک د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خدي موږ نه لرو، سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډیر مشکلات موږ سره پیښ شوي دي چې خدي کار نه کوي د باغران په ولسوالۍ کې. وای پایونه دی هغه پر یو جبه باندې پنځه شپږ سوه کالدار موږ ته غواړي چې هغه پنځه ورځې په ساده ګوشي باندې کار نه کوي. نو د اسلامي امارت څخه مو دغه دوې غوښتنې شته چې دا زموږ د غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خدي دې موږ ته راړ شي او دا سړکونه دې راته جوړ کړل شي. السلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.
لأجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډیز خبریږي. خو درغه مخکې د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا واورئ. طالب چارواکی وی په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جمعات د پرونی برید تراه نیولی دی. طالبانو سره تړلی باختر خبری اژانس د طالب چارواکو له قوله لیکلی دغه کس د طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهار بولک ولسوالۍ کې نیولی دی. بلخوا د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبرپاڼې کې ویلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش ډلې والی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حملې وبللې وغندلې. دغه وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د 114 له کبله خوابدي سیوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپی کېدو سبب سیوي دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جمعه کې لږ تر لږه 25 تنه په یوه چاودنه کې ووژل شول او داعش ډلې مسؤلیت ومانه. د طالبانو حکومت ویلي چې پرونی په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلې دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې وژل سو. اخوا ځینې نتایج سو راپورونه کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریي سهیل زمرای وو. پراپرونه کې زیاته سوی چې سهیل زمری په مزار کې یو وبسلوله ډله درلوده او پر طالبانو یې د برید پلان جوړ کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتو نشته وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سی azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونه په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درنو اوریدونکو نن مو د خبرونې ته زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د زړه سکته څه شی ده؟ نن په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو. د ځکه چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس په نړۍ کې تر ټولو ډیر انسانان د زړه په ناروغۍ عمري. د دې سازمان په وینا د لتیرو شلو کلونو راهیسې د هغو ناروغیو په سر کې ده چې له کبله زیات انسانان مري. خو په ورستیو کلونو کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر لا زیات شوی دی. له 2000 کال څخه تر 2019 پورې د هغو کسانو په شمیر کې چې د زړه په ناروغۍ مړه شوي 2 میلیونه زیاتوالی راغلی دی. له همدې کبله په نننۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې د زړه پر سکتې خبرې کوو. د زړه سکته یا حمله څه ته وایي، علت یې څه دی، او په پای کې به یې د تداوی یا مخنیوي پر لارو چارو له خپل درانه میلمه ډاکټر هیواد ګلزی سره خبرې وکړو. لومړی ډاکټر صاحب، د زړه سکته یا حمله څه شی دی او نښې څه دي؟
نو د زړه هر ده حمله یا مایکارل انفکشن په هارد ډول سره په دفتن ډول سره د زړه د رګونو سلف سره بندش ته وجه د زړه حدا حمله رامنځته کیږي چې نخې ډیر شدید درد او خپلې د زړه تنګوالی د زړه ټکان او بعضی وخت نفس تنګي هم ورسره وي چې درد ډیر شدید دي چې ډومز ډے لایک پین یا د قیامت د ورځو غوندې درد دي. داسې درد مریض هیڅ کله نه وي حس کړی او درد په هیڅ وضعیت سره یا د هیڅ رقم دوا سره نه آرامېږي. نو مریض خپله مجبوریږي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او شفاخانې ته ولاړ شي.
درد په کوم ساحه دی بدن کې وي؟ په قفس شکی د سینې که په شا په ملا کې که په مړوند کې او غاړه کې؟ مهرباني.
درد چې درد اکثر وخت د سینې په قفس کې اکثر وخت د سینې په چپ طرف کې یا سب سټرنل ایریا د سینې منځنۍ هډوکي شاته په منځنۍ مخ کې درد موجود وي چې دا درد اکثر وخت تر اورومیگا پورې او لاندې ژامې پورې انتشار کوي او دواړو لاسونو ته انتشار کوي. بعضې وخت شاته دواړو اوږو منځ هم انتشار کوي.
ډاکټر صاحب د کومو کسانو د زړه د ناروغیو احتمال زیات دی؟
کوم کسان یې لري پاو کې چې ډېری د هغو د جملې نه هغه کسان چې سموکینګ یا سګرټ څکوي په ډېر اندازې سره هغو کسانو کې چانس ډېر وي. شکر ناروغانو کې او هر کسان چې د وینې غوړوالی ولري او هر کسان چې فزیکی فعالیت نه لري ځای په ځای ناسي په دفتر کې کار کوي فزیکی فعالیت یا سپورت نه کوي په دې خلکو کې چانس ډېری. یا هر خلک چې فامیلی تاریخچه ولري مثلا کور کې مشر ورور مور پلار د زړه ناروغۍ تیره کړي نو په دوی کې چانس ډېری. په ښځو کې په سړو کې نظر ښځو ته د زړه د حملې چانس ډېر. او هغه خلک چې عمر ډېری وروسته د 50 کلنۍ نه د حملې مزړه د حملې ډېرېدلو چانس ډېری.
تاسو ول چې تر سړو په ښځو کې د مزړه د ناروغۍ چانس ډېر دی، تر اوسه پورې په دې اړه تحقیق شوی دی چې ولې؟
په دې اړه خو تحقیق نه ده شوی. موږ دوه ډوله ریسپکټرونه لرو، یو موډیفایبل ریسپکټرونه دي او یو نان موډیفایبل ریسپکټرونه دي. په دې معنی چې هغه خطري فکټرونه چې موږ خپله تغیر ورکولی شو او یو هغه خطري فکټرونه دي چې موږ تغیر نشو ورکولای. چې په هغه کې یو سیکس یا چې نه لږه ښځه دا ده او بل هغه موډیفایبل بریس فکټرونه چې ما مخکې ذکر کړل.
د زړه په ناروغۍ د ماشومانو چانس څومره دی؟ آیا ماشومان هم پرې اخته کېدای شي؟ ځکه چې کومې نښې چې تاسو ویل چې مثلا کلسترول څوک ولري چې عموما ماشومان نه لري، یا فزیکي فعالیت څوک ونه لري چې برعکس ماشومان ډېر فعال وي، ځینې نورې نښې هم چې تاسو یې وویلې، دا ټوله هغه نښې دي چې ماشومان عموما نه لري. نو آیا ماشومانو کې هم دا ناروغي شته او کنه؟
په ماشومانو کې دا ناروغي نشته. ندرتن بعض وقت هغه کسان چې فامیلیل ډیسلیپیډیمیا لري یا فامیلیل ټرایګلیسرایډیمیا لري، مطلب وینې د کورنۍ تاریخي په اساس مور پلار یا فامیلی د وینې غوړوالی لري، په هغه کې پریماچور کارډیوواسکولر ډیزیز رامنځته کیږي. یا مخکې د وخت نه، مخکې د وخت نه منظور دا دی چې ما مخکې ویلې چې 50 کلنۍ یا 15 کلنۍ نه وروسته دا ناروغي په نارینه کې رامنځته کیږي. او په زنانو کې کوم خطر چې ما مخې تاسو ته وویلو چې په سړو کې نظر ښځو ته دا مریضي ډېری، هو دا زیاتوالی اندازې چې دا کله دي چې زنانه 50 کلو ته ورسیږي نو دا هغه مسوي کیږي ریسک یا خطر. نو په ماشومانو کې پریماچور کارډیوواسکولر ډیزیز یا مخکې د وخت نه د زړه د حملې راتګ چانس وي. مثلا که یو کس ریسک فاکټور ونه لري یا خطري فاکټور ونه لري کېدای شي 15 کلن نه 50 کلن نه یا هغه وروسته د زړه حمله پکې رامنځته شي. په کسان چې مخکې نه ریسک فاکټور ولري نو مخکې د وخت نه مثلا 15 کلن نه کې او تلس کلن نه کې یا وروسته 15 کلن نه رامنځته شي.
بله، تاسو نقشې بیان کړي او عوامل مهم بیان کړل. نو د دې لپاره چې د زړه په ناروغۍ اخته نشو باید څه وکړو؟ سپورت وکړو، که صحي خوراک ته زیاته توجه وکړو؟ البته صحي خوراک چې زړه ته تاوان نه رسوي هغه هم تشریح کړئ چې کوم یو دی.
ښه پوښتنه ده. د په خاطر چې موږ د زړه ناروغیو اخته نشو او مخکې د وخت نه باید وقایه شي، نو هغه کسان چې عمر یې د 15 کلونو پورته ده نو هغوی باید په کال کې یو ځلې عمومي چکپ وکړي. چې متاسفانه زموږ وطن کې دا نه کېږي او څوک ډاکټر ته نه ځي او یا د اقتصاد د کموالی د وجه او یا د نورو مشکلاتو د وجه دوی نشي کولی چې په کال کې یو ځل عمومي چیکپ وکړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کال کې یو ځل عمومي چیکپ وشي، په هغې کې موږ د وینې غوړ، شکر، د زړه ګراف، د ګردو وظیفوي ټیسټونه او نور داسې ټیسټونه وشي. که چېرته په هغې کې څه مشکل وي نو مخکې د وخت نه مو مریض ته یا د فزیکي فعالیت توصیه کوو او یا د نورو دوایانو توصیه کوو چې په کم مصرف سره کیدلی شي چې د مریضانو د زړه د حملې مخنیوی وشي. او بل مونږ ټولو ته، هغه څه که زنانه دي که مردانه دي که ځوانان دي او که سپین ږیري دي، دو ټول باید خپل روزمره ژوند کې تغیر راولي. فزیکي فعالیت باید ډېر کړي. فزیکي فعالیت په دې معنا چې باید د ورځې نیم ساعت یا د دې نه ډېر تیز تیز پیاده ګرځي وکړي، سهار په نهار مخکې چای څښي نیم ساعت مخکې. نو فزیکي فعالیت ډېر ضرور ده. او ورسره څنګ کې صحي غذاګانې، صحي غذاګانې موږ دې ته وایي چې په هغې کې سبزیجات، ترکیب، میوه‌جات ډېر دي او د حیواني محصولاتو نه په کمه اندازې سره استفاده وکړو. او بل کسان چې سګرټ څکوي باید سګرټ ونه څکوي، ځکه سګرټ تو چند د زړه خطر ډېری. او بل هغه کسان چې په دفترونو کې کار کوي یا فزیکي فعالیت ونه لري، ونه غوښتنه دا ده چې دوی خپل فزیکي فعالیت ډېر کړي. کنه چې ډېر ونه، نو باید خپلې وظیفې ته تغییر ورکړي. داسې وظیفه باید چې په کې فزیکي فعالیت ته چانس وي. او بل فاسټ فوډ، جنکي فوډ او کومې غذاګانې چې صحت تخینې دي، مثلا د بازاري خواړه او رستورانتونو کې خوراکونه، دینه باید استفاده ونه شي. او د سره په څنګ کې هغه کسان چې فامیلي تاریخچه ولري د شکر یا د زړه د ناروغیو او یا د جګ فشار، نو که څوک دا ناروغي ولري نو باید مناسب ډاکټر ته ورشي. او باید چېرته شکرې جګي، شکر باید کنټرول شي، او که فشارې جګي، فشار باید کنټرول شي. او که د وینې غوړوالی ولري نو د وینې غوړوالی باید تداوي شي په وخت سره.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
ډاکټر صاحب، اول اوریدونکو مو قاری صاحب پښتون وو، دی وایي چې شزی ډېر تشویش کوي، شاید یو علت یې دا وي سترس لاندې وي. نو څنګه دا د زړه له ناروغیو سره ارتباط لري او کنه؟
دوی لکه زما خبرې سرچپه ولیدلې، سړو کې نظر خزو ته دا تکلیف ډېری. او په خزو کې ورسره د 50 کلونۍ نه دغه تکلیف چې دا مساوي کېږي، سړو او خزو دا تکلیف یو شي کېږي، ځکه د خزو بعضې هورمونونه دي، هغه هورمونونه موجودیت چې ده هغه په څو پورې چې هغه هورمونونه تولیدېږي خزو کې د زړه د حملې د رامنځته تګ چانس کم وي. وروسته د منفوز دورې نه وروسته د ښځې چې بچیان نشي وړلی هغه نه وروسته دا چانس یو شي کېږي. او بل تر ټولو مهم ریس فاکټر چې دا روحي ناروغي یا د محیطي تغیرات چې دی، انوایرنمنټل چینجز چې دی، رواني ناروغي، دا د زړه د ناروغي لپاره او دا سه نور ناروغي لپاره تر ټولو غټ ریس فاکټر دا یا خطري فاکټر دا. نو رواني ناروغي مخنیوي باید وشي په مختلفو طریقو سره. بل دا ویلې چې د حمل په دوران کې کومه زنانه د زړه تکلیف ولري او ماشوم باندې تاثیر کوي کنه کوي، د حمل په دوران کې اکثره وخت د زړه حملې شتون چې د ماشوم ته اکثره وخت خطرې ده، باید موږ حمل د منځه یوسو، ځکه موږ ته د مور ژوند تر ماشوم ژوند مهم ده. د ماشوم د ژوند بچ کېدل مشکلي، ځکه کله مور باندې د زړه حمله راځي موږ مجبور یو چې مور ته پرمختللي معاینات وکړو، لکه انجیوګرافي، انجیوپلاستي، چې په هغې کې شعاع استعمالېږي. نو هغه شعاع لاندې که چېرته موږ ماشوم لرې نه کړو، ماشوم په آینده کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو د زړه نورې ناروغۍ شته چې په حمل کې باید احتیاط وشي. نو ډېر مهمه نه مدا وختنه ده چې هغه مهمه دي چې د زړه ناروغي مخکې په خونه تشخیص شي، نو حمل باید ونه خلی تر څو پرې چې ډاکټر مشوره نه ورکړي. د زړه ډاکټر نو وي حمل نشه اخیستل، ځکه د حمل په دوران کې هم ماشوم ته خطر ده هم او هم مور ته خطر ده.
نو میکانیزم چې دا هغه کې میکانیزم پلک رپچری اول خلق چې کورونی طریق چولري نو د زلو د رګونو ناروغي چې دا د وکلنې نه په یو ناروغ کې شروع کیږي په دې معنی چې د زړه د شریانونو د انتما طبقه چې دا یا منځنۍ طبقه هغه زخمت پیدا کوي داسې مثال لري لکه د بخاري نل چې لوګي نیسي یو وخت داسې یو حالت رسیږي چې بیا بخاري باندې دود راوځي او بیا لوګي بهر نه وځي نو کوټه کې ټول خلک تنګي د زړه رګونه هم داسې دي چې د وکلنې نه شروع کیږي دا پلک زخمیږي زخمیږي پړسیږي او التهابي مرکزونه په دې کې فعالیږي هغه بیا رپچر کوي یا چوي کله چې وچو نو نور کوراویا چې یا پلاتلیټس دي هغه فعالیږي دلته دغه میکانیزم دی ویني دی الکه دی دلو میکانیزم فعالیږي او د زړه حمله رامسته کیږي دی ویني ګټه جوړیږي او مربوطه شریان ته دی ویني جریان محدودیږي نو دا میکانیزم دا بل ورور ته ویل چې د زړه سوري کیدل له لپاره موږ افغانستان کې د مجهز سنټر نه لرو الحمدلله موږ په کابل کې خلاصو مرکزونه لرو زمون تقریبا 80% مریضان چې دی هغه د افغانستان کې تداوي کیږي هغه 80% نوروان چې دلته دی تداوي امکان نشته هغه شاید وسایل د نشټون د وجه دلته هغه ولادي یا هغه مشومان چې مور ته نه پیدا شوی د زلو مشکل یا د زلو سنجي ولري هغه مون خارج ته بیا معرفي کو او زه محترمه د نګرهار پانتون استاد نه یم ما خپل ورته تحصیلات په هند کې کړی دي زه په کابل کې په یو روغتون کې د کارډیولوژي شیف یم او الحیات روغتون کې د تدزله څنګه کار کوم له ورور پښتنه کړی و
bale
نو بل یو ورور پښتنه کړی و اخیری ورور چې زما دردونه دي د ملا د ورنګو کله شاته انتشار کی او لسون تم انتشار کی نو دا حتمی نه ده چې هر دا ډول درد چې د کوم مونږ ویلو دا دردونه د زړه دردونه دي ډیر وخت داسې کېدلی شي چې موږ ته ډیر زیات داسې کیسونه راځي نو موږ اکثره وخت د اورمیګا د کړې یا سرویکال سپینډولوسس په نوم یو اصطلاح ده چې د اورمیګا کړې سره نږدې کیږي نو هغه درد د زړه د حملې د دردونو سره ډیر مشابه او اراضي تقریبا ډیر مشابه وي ځکه درد د سینې ته راځي او د لسون ته انتشار کوي نو د زړه درد کله چې موږ دینه تفریقي تشخیص کوو د زړه دردونه اکثره وخت په فزیکی فعالیت کې د معنی چې کله موږ په یو جګ ځای باندې خېجو یا کار کوو یا په بایسکل باندې چیرته ځو یا حتی او داس کوو په داس کولو سره دردونه شروع کیږي کله چې استراحت کوو د استراحت حالت سره آرامي او د اعصاب دردونه چې د عصبي دردونه اکثره د وضعیت تغیر سره کله موږ وضعیت تغیر ورکوو یا په یو اړخ باندې اورو یا لاس یو خاطر پورته کوو یا مخبل خواتړو په دې سره ډیریږي
ډاکټر صاحب کدی ته جواب ورکړي
او به ضرور د ودګونو پښتنه کړې ده چې زمون کړه ورسره د کورولینا بيوشکي او بل کله چې پښکري ورته لګو پښکري نه ورسره بيوشکي نو کوم درد هم بدني درد هم درلودلو نو زه دې ورونه مو غوښتنه ده دا چې خپل مېرمنې وزلې نسایي ولدي تکړه متخصص ته بوزي تر څو کوم نسایي ولدي مشکل ونه لري او بعضې کسان چې د درد په مقابل کې ډېر حساس وي او کله چې معمولي درد سره مخامخ شي نو هغه باندې به هوشي راځي چې هغه ته وځو وغل ویل کیږي چې دا تکلیف په زړه پورې تړلې نه ده د بعض خلکو کې په طبيعي شکل موجود وي د پاسو پورې تړلې ده
ځینې وایي چې کدي زړه ناروغي یو په اول کې مالجه وشینو لخطر سره لخطر شغورل کېږي یعنی د موش ډیر خلک ترغو پرې ماینه نه کوي چې تاسو لسکتې سره نه مخامخ شوي قلبي حمله نه وي پیراغلي لکه مخکې چې تاسو ویل چې کولیسترول کنټرول کې یا یو شکل سره معلوم کې ځینې ماینه شته چې په اول کې کېږي چې رګونه څنګه سبندې خلاص شي جغرافي او نور تاسو طبي اصلاحات ورتلري په اول کې علاج پاسانه کېږي بیا ورسته ډیر ګران دی
مونږ کله چې زړه رګونه زخمیږي د خپل فشدي لري چې مثلا زړه رګ زخم شولو تم شولو د تنګیدو فشدي چې د سلويخ فشار ده سلويخ سلنه ده یا شپته سلنه ده یا اتیا سلنه ده یا نوي سلنه ده کله چې د بیا فشدونو د بندیش کمی نو مری اکثره وخت اراض نه لري
مریض به یا کېدای شي وینې غوړوالی ولري یا به قوي فامیلي تاریخچه ولري یا به مریض نور ریسپکټونه ولري لکه د سګریټو څکول د فزیکی فعالیت کموالی روحي فشارونه محیطي فشارونه غیر صحیح خوراکونه دا خطرې فکټرونه به ولري خو مریض به اعراض ونه لري که چېرته ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر ته د وخت نه مخکې دا وقایه کولی شي او که چېرته دا تنګوالی د بیا فسدونه په یو ورځ کې ډېر وي نو مریض به خامخا د زړه اعراض ولري چې هغه اعراض به په دې ډول وي کله فزیکي فعالیت کوي د فزیکي فعالیت په کولو سره به دا درد ډېریږي او کله چې فزیکی فعالیت کموي یا استراحت په حالت کې دا درد کمیږي نو هغه کسان چې په فزیکی فعالیت کولو سره په مزل کولو سره په زینو کې په خطلو سره یا بل فزیکی فعالیت کولو سره د سینې وسطي برخې درد یا د لاسونو درد یا د ملا درد دا ډېریږي نو دا اکثره وخت زړه پورې تړلې دردونه دي نو دا ډېر مهم دي مخکې د دې نه چې زړه غټه حمله راشي یا یو رکسل فیصده بند شي نو خدای دې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي مخکې د وخت نه تدوي شي تر څو د دې رګ د تشخیص لپاره انجیوګرافي وشي او د انجیوګرافي نه وروسته هغه مربوطه شریان د انجیوپلاستي یا د سټنټ کې خودلو په واسطه خلاص شي.
بله، ځینې تاسو ول چې درې مهم رګونه دي، ځینې کسان ممکن دوه رګې بند شي او قلبي حمله پیرا شي، ځینې کسان دا سم شوي دي چې درې تقریبا بند دي، یعنی پوره نه تر یوه حده پورې بند دي خو هیڅ هم پېنی شوي. دا ولې داسې ده؟
ځله ناروغي دي مونږ یو اصطلاح لرو کرونیک سټیبل انجینا په نوم، یا ځله مزمنه ځله دردونه پښتو کې داس خاص اصطلاح نه ورته لرو نو په دې ډول ویلی شو. نو هغه کسان ما مخکې ویلی چې دوی د پخوا نه د زړه تکلیف لري، د زړه تنګوالی یا د زړه د رګونو تنګوالی د 80% پورته یا د 70% پورته یو رګ دوه رګ یا درې رګونو کې ډېر کسان اعراض نه لري، او یا حتی داسې هم کېدلی شي چې دا درې رګونه 100% بندي په یو نقطه کې بندي او د بلې خوانه بیا طبیعي سرکولیشن یا کلټرل جوړ شوی وي یا طبیعي بایپاس چې موږ ورته وایو پل ورته وایو یو طبیعي پل جوړي په دې مریضانو کې چې دا مریضان په اوایلو کې حتما اعراض لري وروسته د وخت تیرېدو نه د دې اعراض سره دوی بلدیږي او یا دا اعراض بخې د منځ ځي او یا ډاکټر ته چې کله مراجعه کوي نو ډاکټر یې غلط تشخیص کوي، ډاکټر د معدې دوا ورکوي نو دا مریض ډېر ناوخته ډاکټر ته مراجعه کوي نو د وخت په تیرېدو سره په بعضې مریضانو کې دا طبیعي پل جوړیږي یا طبیعي بایپاس جوړیږي. نو د زړه د حملو یا د زړه د ناروغو د زړه د شریانونو بندش په څو ډوله ده چې مختلف ډولونه مختلف ډول اعراض لري او مختلفو کلینیکو له هو کې مراجعه کولی شي.
بله،
نو ورور پختره وکړه چې کله مزل کوي خولي راځي، نو بعضو کسانو کې د خلوش تون چې نرمال مثلا وزن ډیری پور افورت ټولرانس یا مثلا د ګرځېدلو زغمې کمی وزن ډیری نو چې کله ګرځي خولي کیږي، او بعض وخت خولي ځکه د زړه حملې سره یو ځای خولي هم ورسره وي، دلودي هم ورسره وي ډیر وخت، نو خولي د زړه د حملې یو عرض هم کیدی شي. نو ډېر موږ یو کټګوري من ناروغانو رو چې هغه ته وایي سایلنټ اٹک یا خاموشه حمله، دا هغه کټګوري خلک دي چې عمر ډېری مسینی سپینګيري عمر اویاونه پورته یا شکر ولري دویمه کټګوري شکر ولري، دریمه کټګوري چې مثلا زنانه او یا هغه خلک چې زلي ډېر کمزورې وي زلي کمزورې شوې وي، نو د څلور کټګوري خلکو کې سایلنت اٹک یا اټیپیکل چست پین یا مثلا غیر وصفي د زلي دردونه موجود دي که سمه کې اکثر وخت هم ناروغان چې ډاکټر ته ډېر نه وخت مراجعه کوي ځکه وصفي شدید د سینې درد نه لري، هغه د زړه حسي اعصاب چې د درد سبب ګرځي د درد حس کولو سبب ګرځي هغه حسي اعصاب په د عمر په ډېروالي سره او د شکر په شتون سره د منځ ځي، نو ناروغان اکثر وخت درد نه لري. نو د دې په خاطر هغه کسان چې عمر یې ډېری او شکر ولري نو ډاکټر ته باید خامخا په کال کې یو ځلې مراجعه وکړي او فل باډي چیک اپ وکړي.
بله، یو بل سب شوی پیغام لرو و بیرو.
علیکم ورحمۃ اللہ، دی ورده ګنده مالک نه ولید ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې مریض ده دی وینې غوړم لري زیات جګره وړ ده. میاشت کې د سیه ورې دا د زړه حرکت غیر اختیاري د زړه حرکت ورته پیدا شي، د لس ثانیې پورې شلو ثانیې پورې غیر اختیاري درد مرد نه وي ورسره، بالکل درد نه وي، خالي د زړه داسې حرکت کوي، ټوپونه وهي او خوله هم په بند راځي. نو په دې اړه که معلومات راکړي.
ډاکټر صاحب، چېرته مې لوستي وو چې وایي د زړه د ضربان نامنظم والی یا ډېر تیز والی دا هم یو نښه ده.
مننه محترمه. ورور ما وردګو نظم والی وو، دوی چې وینې وړول لري، خو بعضې وخت د زړه ضربان څخه حکایت کوي چې څو ثانیو لپاره دوام کوي، خولې ورسره وي. نو هغه د زړه ضربان چې کله مریض حس کوي چې زړه مې ټکان کوي، نو دا هیڅ وخت نارمل نه وي. اکثره وخت دیوالونو مشکل یا د زړه ضعیفوالی سبب یا د زړه ضعیفوالی شتون یا د زړه د رګونو نورو ناروغیو شتون موجود وي، نو هغه کسان چې د زړه ټکان ولري، پلپیټیشن ولري، نو خامخا باید د زړه ډاکټر ته یو ځلې مراجعه وکړي ترڅو د زړه ډاکټر ټول مربوطه معاینات ورته اجرا کړي او په وخت سره تداوي شي.
ډاکټر صاحب، یو فاکتور یا یو عامل چې فکر کوم چې اشاره ونه شو، هغه د هوا خرابوالی دی. لکه نن سبا چې کابل دی، له ډېرو کلونو راهیسې کابل دی، وایي دا هم د زړه په ناروغیو کې رول لري که څنګه؟
بالکل همداسې ده. د هوا ککړتیا یا ایر پلوشن نه د سږو په ناروغیو کې تر ټولو عمده خطري فاکتور ده، خو د زړه ناروغیو لپاره هم دا خطري فاکتور ثابتېدلی شي او د زړه د رګونو د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي.
مخکې یو اوریدونکي مو له هرات څخه خپلواک صاحب وویل چې افغانستان کې خلک ډېر ګرځي، لیکن بیا هم ولې په د زړه په ناروغیو اخته کیږي؟
که چېرته مونږ کار وکړو، نو هغه کسان چې کار کوي یا فزیکي فعالیت کوي، نو که داسې ووایو چې دا کسان وایي زړه په حمله باندې نه اخته کیږي، نو دا صحیح نه ده. لکه دا مریض به خامخا یا دا کسان به خامخا نور خطري فکټورونه ولري، لکه مخکې چې موږ ذکر وکړو خطري فکټورونه اوږد لیست موجود ده. یا کېدای شي فامیلي تاریخ چې ولري، یا کېدای شي دا سړی
یا د ستاسو منظور دا ده چې یو عامل نه دی چې زړه یو څوک د زړه په ناروغۍ اخته کیږي، بلکې مختلف عوامل دي. یو یې هم دا دی، معایناتو په برخه کې اوس یو څوک ورشي او ډاکټر ته هغه باید معاینه کړي، لیکن د زړه د ناروغیو د معلومولو لپاره باید کومې معاینې وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې په شخصي روغتونونو کې، دولتي روغتونونو کې خو دا سهولتونه سره شته نه. په شخصي روغتونونو کې چې کوم سهولتونه موجود دي، هغه هم په ستانډرډ برابر نه دي، په نړیوالو نورمونو برابر نه دي. ځکه موږ مختلفې کټګورۍ د سکرینینګ لپاره لرو، نظر په عمر، نظر د مریض په وضعیت، نظر د مریض په ناروغۍ سره دغه پکیج انتخابیږي. مثلا یو ناروغ ده 15 کلن ده، خو هیڅ ډول بیماري نه لري، نو د دې لپاره موږ ساده سکرینینګ ټیسټونه کوو چې په هغې کې یو د زړه ګراف شامل ده، یو ټیم ټي شامل ده، یا ټریډمل ټیسټ په ماشین باندې موږ دا ناروغ ځغلوو نو لکه هیڅ مشکل نه وي. یا مثلا ایکو ده یا شکر ده، دا بعضې ټیسټونه پکې کوو. په کسان چې مثلا شکر ولري او د وینې غوړوالی ولري، سینې 500 پورته وي، نو هغه لپاره بیا بیل پکېږي. نو تاسو د اکثره کسانو نه مې غوښتنه دا ده چې عمر 15 پورته وي، دوی په کال کې یو ځلې زړه ډاکټر ته ورشي، زړه ډاکټر یې د خپل اړخه چک کړي.
که یو څوک قلبي سکته وکړي او مخکې تر دې چې ناروغ روغتون ته ورسول شي، چې البته زموږ په وطن کې ډېر جرم نشي رسېدی، باید څه وکړو؟
نو که چېرته په کور کې بعضې دوایانې موجود وي، د سپرین دوایانو د کوم راز چې ما وویل چې دوی مطمئن دي، ځکه نور خپله پیږي چې ما باندې زړه حمله راغلې ده، ځکه دا داسې درد دی چې کله په ژوند کې دوی مخکې نه وي حس کړی. نو دوی نه که چېرته په کور کې داسې مریض یا کلی کې داسې دوا پیدا شي، اسپرین په نوم 4 ټابلیټ دي، دا باید وخوړل شي. مریض باید فزیکي فعالیت ونه کړي، آرام تم لې ځای په ځای، که چېرته کار کوي باید کښېني، که ولاړ وي باید تم نه کنه، نو باید استراحت وکړي، او زر تر زر باید ټلیفون یا امبولانس راوغواړي او چاته زنګ ووایي چې شفخانې ته یوسي.
بله، مثلا کپروت پی مثلا ستونی ستخ پریوزی، چپ ارخ کی پریوزی، خی ارخ تا پریوزی، شاوخوای فضا خلاص پری خودل شی، چی اکسیجن دیر وقت لی کسنگه؟
بالکل شاوخوا فضا باید خلاص پرې خودل شي، اکسیجن باید کافی اندازې سره موجود وي، ناروغ باید ستونه ستار تملاستل شي. که چیرته ناروغ سره نفس تنګي موجود وي، په همدې وخت د زړه حملې سره یو ځای نفس تنګي ورسره شروع شول، نو بیا دوه یا درې برخته باید سر ته کېښودل شي، سر باید لږ اوچت کېږي چې دا مریض سره کومک کوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب هیواد ګلزای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.